ለአሜሪካ ጋግ አሽና ራዲዮ
افغان چرواکوی د افغانستان په جنوب کې د سړک د غاړې د بم په چاودنه کې د یوې ولسوالۍ د پولیسو قومندان وژل شوی دی. د سوریې مبارزین وایي په تیره میاشت کې په هر ساعت کې په اوسط ډول شپږ کسان وژل شوي دي، او د جمهور رئیس اوباما او د هغه د انتخاباتي سیال میټ رامنی ترمنځ د انتخاباتو مبارزه البته د ملي سرویګانو له قراره دوی دواړه اوږه په اوږه روان دي. درنوندونکو السلام علیکم، د دې خبرونه په وړاندې کولو سره بیا هم یو سات تاسو په خدمت کې یو. د تازه خبرونو نورسته د ځوان هلی خبرونه البته په ثبت شوی بڼه تاسو اوریا، خو اوس بشپړ خبرونه ز عاشق الله رحیم زوی او زیبا خادم وایو.
افغان چارواکي وایي د افغانستان په جنوب کې د سړک د غاړې د بم په چاودنه کې د یوې ولسوالۍ د پولیسو قومندان وژل شوی دی. یاغیانو په افغان امنیتي قواو باندې په داسې حال کې حملو ته زور ورکړی دی چې د خارجي قواو شمیر مخ په کمیدو دی. د قندهار د ولایت د ډنډ ولسوال امان الله نازک ویلی دی د دې ولسوالۍ د امنیه قومندان رحمت الله خان نن د شنبې په ورځ هغه وخت وژل شو چې کوشش کاوه د پولیسو هغې پوستې ته ځان ورورسوي چې طالبانو پرې حمله کړې وه. د دې حملې او وژنې نه یوه ورځ مخکې د هلمند په ولایت کې څلور پولیسان د خپلو همکارانو د لاسه ووژل شول. د طالبانو نتا قاری یوسف احمدی ویلی دی چې قاتل وتښتید او دوی ته واوښته. د امریکا په مشرۍ د ناټو ائتلاف د خپل تقسیم اوقات سره سم د خپلو ماربوي عسکرو کمولو ته ادامه ورکړې ده چې د 2014 کال تر اخره پورې ټول د افغانستان نه ووزي. د افغان پوز او پولیسو انفرادي حملو او یا د نورو کسانو لخوا حملې چې د هغوی په جامه کې حملې کوي د افغانانو د قابلیت په باره کې شکونه پیدا کړي دي چې د انتقالي دورې نه پس دی وکړی شي او ځا کنټرول کړي.
پولیس وایي وزنمرګ نن د پاکستان په شمال لویدیځ کې هغه موټر ته نږدې په ځان پورې تړلې بمونه چولی دي چې د طالبانو ضد سیمه ییز مشر پکې سپور وه. د پولیسو قماندان اختر حیات وایي په دې نننۍ پیښه کې چې د خیبر پښتونخوا د بنو په ولسوالۍ کې شوې ده څو کسه ټپي شوي هم دي. دی وایي فتح خان د طالبانو ضد د محلي خلکو مشر د درې لارویانو سره په دې حملې کې وژل شوی دی. فکر کېږي چې بنو د پاکستاني طالبانو د پټېدو ځای وي. دغه سیمه د سوا درې ته نږدې ده چې طالبانو یوه مشمخ کې پکې ملاله یوسفزی چې د نجونو د تعلیم پلوي کوله وویشتله. ملالۍ په طالبانو باندې ځکه اعتراضونه کول چې په 2008 کال کې یې سوات محاصره کړی وه او هلته یې ښوونځي تړلی وه.
مونږ د امریکا غږ آشنا راډیو نه غږیږو. د سوریې مبارزین وایي په تیره میاشت کې په هر ساعت کې په اوسط ډول شپږ کسه وژل شوي دي. د بشري حقوقو دپاره د سوریایي مبارزینو شبکې نن یو راپورټ خپور کړی دی. وایي 4522 تنه په سوریه کې د اکتوبر په میاشت کې په ناکرارۍ کې وژل شوي دي، یعنی هر ورځ 1300 تنه او په هر ساعت کې شپږ کسه وژل شوي دي. په عین حال کې د بشري حقوقو دپاره د سوریې څارونکې ډله وایي یاغیانو په حکومتي عسکرو باندې نن سهار په شمال کې د تفناس په هوایي اډې حمله وکړه. دغه هوایي اډه هغې لویې لارې ته نږدې پرته ده چې د دمشق ښار د حلب سره نښلوي. څو میاشتې وشوې چې یاغیان او حکومتي عسکر د دغه ښار د نیولو دپاره په جګړه اخته دي. پرون دغو څارونکو وویل چې یاغیانو سراقب نیولی دی. دغه ښار په شمال کې واقع دی، یو ستراتیژیک ښار دی او حکومت ته د حلب په ښار باندې د یاغیانو په ضد د کمپین دپاره ډیر اهمیت لري. دغه څارونکي ډله وایي جمهور رئیس بشار الاسد ته وفادارې قواوې د دغه ښار نه ټولې وتلې دي.
جمهور رئیس براک اوباما او د هغه انتخاباتي رقیب د ماساچوسټس د ایالت پخوانی والی میټ رامنی د سې شمې د ورځې نه مخکې چې د عمومي رایې اچونې ورځ ده په انتخاباتي مبارزه کې د ملي سرویګانو له قراره د یو بل سره اوږه په اوږه روان دي. جمهور رئیس اوباما په هغه ایالتونو کې چې سیاسي مبارزه پکې مهمه ده د 200 ایالتي ګوندونو ګوندي استازو رایې ته ضرورت لري چې دغه مبارزه وګټي. دواړه کاندیدان نن د شنبې په ورځ په دغو مهمو ایالتونو کې انتخاباتي مبارزه کوي. میټ رامنی په نیو همشیر کې نن سهار په انتخاباتي مبارزه کې خبریالانو ته وویل چې په رقیب جمهور رئیس اوباما چې وعده یې کړې ده هغه تر سره نشوي کړلای.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15 د انټرنیټ لارې پښتو وی او ای .com
د آشنا رادیو نه د نړۍ خبرونه اوري. جمهور رئیس براک اوباما نن په خپل نیوز رادیوي پیغام کې لمړی د ملي ګارد او نورو نه مننه وکړه چې د سنډي طوفان ځپلو خلکو سره مرستې ته ور ورسېدل. چې د دې طوفان قربانیانو ته دغه ډاډ ورکړي چې د دې طوفان د خرابیو او بربادیو نه پراوتلو کې یوازې نه دي. جمهور رئیس ویل د مرکزی حکومت د عاجلو حالاتو ادارې فیما د طوفان نسم د سی وروسته د خوراکي موادو د سکلوبو او جنریټرونو او نورو ضروري شیانو سره زرګونه رضاکاران د ملک ختیځو ساحلي ځایونو ته ورسول. ښاغلی اوباما ژمنه وکړه چې حکومتي دفتري اجرات به د دې ستونزې په مخ کې خنډ نشي، په خاص ډول محلي برېښنا به ډېر زر بیرته چالانه شي. جمهور رئیس د هغو خلکو لپاره چې طوفان وهلي دي او لا هم مرستو ته ضرورت لري د فیما د عاجل تلیفون نمبر او ویب سایټ اعلان کړ. جمهور رئیس اوباما د هغو خلکو نه چې غواړي د بیا رغونې په کار کې پر رضاکارانه ډول برخه واخلي وغوښتل چې سرې میاشتې ته تلیفون وکړي.
بل پلو د نیویارک ډیر خلک د سنډي طوفان نه وروسته چې د ملک ختیځې ساحلي برخې به وهلي تر اوسه هم برېښنا، خواړه او مرکز ګرمي نه لري. امریکا جمهور رئیس براک اوباما نن وویل لا هم اوږد مزل په مخ کې ده چې د نیویارک، نیوجرسي، کنیټیکټ او شاوخوا سیمو د خلکو ضروري احتیاجات پوره شي او بیرته عادي ژوند غوره کړي. جمهور رئیس وویل چې د ده لومړنۍ دنده دا ده چې د دې بحران غم وخوري. اوباما دا خبرې د مرکزي حکومت د عاجلو مرستو د ادارې د انتظام د رئیس سره نن په غونډه کې وکړې.
د عراق مقامات ویلي دي یاغیانو د ملک پایتخت نږدې په یوې تانې کې درې عسکر وشتلې دي. پولیس ویل دغه ډز نن د شنبه په ورځ په تاجی کې 40 کیلومتره د بغداد نه لري شمال خواته شوې دي. هم دغه راز دوه نور عسكر زخمی شوي هم دي. د نږدې روغتون طبي چارواکو د غشمیر تایید کړی دی. په عراق کې تشدد کم شوی دی خو یاغیان تل دغه سي حمله کوي.
په برما کې مامورین وایي درې شخصي بانکونو سره موافقه امضا کړی دي چې نړیوال مسافرین د ویزې د کمپنۍ کریډیټ کارتونه استعمال کړي او د ام ټي ان ماشینه پیسې واخلي. تر دې تازه وختونو پورې خارجانو ځکه کریډیټ کارتونه نشوي استعمالولی چې امریکا او اروپایي اتحاد د برما د نظامی رژیم د ځپلو لپاره په دغه هیواد باندې مالی بندیزونه لګولي وه. دا بندیزونه د دې کال په اول وختونو کې د دیموکراتیکو اصلاحاتو نه وروسته لرې شول. ځینې شرکتونو د کریډیټ کارتونو استعمال د وخته منلی وه. د یو بانک رئیس وایي دغه موافقه د ویزې او د هغې د بانک ترمنځ او همداشان د دوه نورو بانکونو ترمنځ ترسره شوی دی.
د نایجیریا امنیتی قواو څوار لس کسه په هغه ځای باندې د حمله په وخت کې وژل دي چې ګومان کیږي سړو تختونکو د ترکیه یو کس تختولې وو او هلته پټ ساتلې وو. پولیس وایي دغه حمله پرون د تیلو په غنی سیمه کې شوې ده. دغه مامورین وایي جګړه ماران په دغه سیمه کې د سړو تختونکو وسلوالو غلو سره لاس لاره او په نورو ورانکاریو کې هم لاس لري. د فرانسې خبری آژانس ویلي دي چې دغه ترکیه چې تختول شوی وو وروسته له هغه چې سړیو تختونکو ته پیسې ورکړل شوې آزاد کړی شوی دی. عیني شاهدان وایي بل پیښه دا ده چې د نایجیریا عسکر د میداګوري په ښار کې د سلویښتو نه زیات کسانو وژلي دي چې اکثره په دې کسانو کې ځوانان وو. د یوې اسلام پالونکې افراطي ډلې مشر چې د مالی شمالي سیمه یې تر کنټرول لاندې ده وایي چې یو هیئت بورکینا فاسو ته رسېدلی دی چې د جمهور رئیس بلیز کمپاری د منځګړي سره وغږیږي. عباس الانطالا د انصار الدین د افراطي اسلامي ډلې یو عالی رتبه غړي نن د شنبه په ورځ اسوسییټډ پریس خبري اژانس ویل چې هغه د دغه هیئت د مشر کمپاری سره غونډه کړې ده. د لویدیز افریقا اقتصادي ټولنې غوره کړې ده چې د مالی په بحران کې منځګړتوب وکړي. کمپارا د دغه ستونزې د حل لپاره په یوې پریکړې باندې کار کوي چې د اسلامي بیلتون غوښتونکو د مالی په شمال کې پیل کړی دی. انصار الدین د کمپارا سره په داسې وخت کې خبرې کوي چې فرانسه هغو بین المللي الوزلو مشري کوي چې پلان لري د مالی په شمال کې د افراطي مسلمانانو د اشغال د ختمولو لپاره د نظامی مداخله پلان جوړ کړي. د جاپان د اټومي چارو د سارنې ډله وایي چې حکومت یو ټیم موظف کړی دی چې د اټومي بټیو د خوندیتوب لپاره چې د برېښنا د کمپنیو یا اټومي فابریکو نه پیسې اخلي مقررات وضع کړي. د اټومي چارو د مقرراتو مسؤل مقامات وایي چې د نوګیا د پوهنتون پروفیسر اکیو یاماتو په تیرو دریو کلونو کې د اټومي بټیو د څېړنو په باره کې 28.4 میلیونه ین ترلاسه کړی دي. په دې کې 6.28 میلیونه ین د برېښنا د کمپنۍ سبسیډي ده چې د فوکوشیما دایچي فابریکې چلوي او تیر کال تباه شوه.
درنو واوریدونکو، په څو شیبو کې د آشنا رادیو ثبت شوې خپرونه پیلېږي. په دې خپرونه کې موږ ستاسو تلیفونونه نشو اخیستی، نو له تاسو نه په ډېرې درناوي هیله کیږي چې د سټډیو په شمیرې د زنګ وهلو هڅه ونه کوي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
درنو اوریدونکو، خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو واوریدل. وس په واشنگتن کې د غرمې 12 بجې او 1:30 خښولې. راځو د خبرونې لومړی مطلب ده. په افغانستان کې محصلین او همدارنګه د چارو کارپوهان وایي چې د امریکا د جمهوریت ریاست انتخابات د افغانستان پر راتلونکي هم اثر کولی شي. دا چې د اثر بچ ډول وي، زمونږ همکار رحیم ګل څاروان په دې اړه رپورټ برابر کړی دی چې اوریدو ته ستاسو پاملرنه راګرځوم.
د امریکا د متحدو ایالاتو د جمهوری ریاست د ځل ټاکنې د اکثرو افغانانو په نظر د افغانستان د راتلونکي لپاره مهمې دي او د دوی په باور پر راتلونکو حالاتو اغیزې لرلی شي. د افغانستان د نړیوالو ځواکونو وتلو د تحول په لسیزه کې د نړیوالو ټولنو او پتیرا بیا د امریکا مرستې او ژمنې دلته د ننګرهار په پوانتون کې د محصلینو لپاره مهم موضوعات دي چې دوی له نږدې تعقیبوي. دوی وایي د امریکا په انتخاباتي مبارزو کې که څه هم د افغانستان موضوع دواړو کاندیدانو جمهور رئیس باراک اوباما او میټ رومنی جدي نه ده نیولې، خو د دوی په باور د امریکا د راتلونکي جمهور ریاست په دوره کې د افغانستان موضوع مهمه او اساسي ده. د ننګرهار پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي محصلین وایي د افغانستان په اړه د باراک اوباما او میټ رومنی نظریات سره ورته والی لري.
په دغه درېو مناظره کې چې تمه کېدل چې په خارجي پالیسي باندې وغږیږي او موږ نه ډېر زیات تمه لره توقع لره چې اوباما او رومنی به خپله خارجي پالیسي د افغانستان، ایران، پاکستان او ځینې ختیځي هیوادونو پاک له وړاندې کړي. خو چې کله موږ ولید د رومنی او د اوباما کومه خارجي ستراتیژي یا پلان د افغانستان لپاره تقریبا مشابه سره و.
د همدې پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو د پوهنځي استاد هجرت الله اختیار وایي د باراک اوباما دریز د افغانستان په اړه سرګند دی، خو د طبیعت د جمهوري غوښتونکو د کاندید میټرومنی دریز واضح نه دی.
دا انتخابات له تیرو انتخابات سره زه فکر کوم دا فرق لري چې باراک اوباما نور د لوبه پای ته رسول غواړي، په یو نه یو ډول باندې پای ته رسول غواړي، خو رومنی چې د جمهوری غوښتونکو ګوند کاندید د په اصطلاح هغه لدریز او په اصطلاح د هغه د نظریاتو نه د سیمالومیږي چې هغه غواړي چې دا جنگ حالات ته په کتو سره نور هم ادامه ورکړي.
ځینې محصلین بیا وایي د افغانستان په اړه د امریکا سیاست د مخه تنظیم شوی او نوی جمهور رئیس خای زیات تغییر پکې رانه ولي.
نو که چېرته سپین ماڼۍ ته اوباما راځي، امیر ټرمپ راځي، دا به د هماغه سیاستونو تسلسل وي چې امریکا مخکې پر مخ بیولی دي او ادامه یې ورکړې ده، ځکه د امریکا بهرنی سیاست هم یوازې د جمهور د خوا چې دی نه کنټرولېږي.
دغه انتخابات نړۍ ورته نړۍ سیاست مداران ورته سترګې په لاره دي او دوی فکر کوي چې په افغانستان کې او عامنان په نړۍ کې دا به لوی تاثیر وي، مثبت تغییر راشي.
که څه هم په تیرو 11 کلونو کې نړیوالې ټولنې او په تیره بیا د امریکا متحده ایالاتو له افغانستان سره په مختلفو برخو کې پراخې مرستې کړې، خو دا ځل افغانان د امریکا له راتلونکي ولسمشر غواړي تر څو د افغانستان سره په مهمو اقتصادي پروژو کې مرستې وکړي. د دوی په باور افغانستان په داسې ګاونډ کې موقعیت لري چې د ګاونډیانو نه کلونه کلونه ځپل شوی او باید په اقتصادي لحاظ قوي او پیاوړی وي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه. او اوس د ځوانو هیلو د پروګرام نمخ کې د خبرونو لنډیز لرو. افغان چارواکي وایي د افغانستان په جنوب کې د سړک د غاړې د بم په چاودنه کې د یوې ولسوالۍ د پولیسو قماندان وژل شوی. یاغیانو په افغان امنیتي قواو باندې په داسې حال کې حملو ته زور ورکړی دی چې د خارجي قواو شمیر مخ په کمیدو دی. پولیس وایي یو ځانمرګ نن د پاکستان په شمال لویدیځ کې هغه موټر ته نږدې په ځان پورې تړلي بمونه چولی دي چې د طالبانو ضد سیمه ییز مشر پکې سپور وو. د پولیسو قماندان اختر حیات وایي په دې نننۍ پیښه کې چې د خیبر پښتونخوا د ایالت د بنو په ولسوالۍ کې وشوه څو کسه زخمي شوي هم دي. د سوریه مبارزین وای په 13 میاشت کې په هر ساعت کې په اوسط ډول شپکسه وژل شوې دي. د بشري حقوقو د پاره د سوریایي مبارزینو شبکې نن یو راپور خپور کړی دی، وایي 1502 تنه په سوریه کې د اکتوبر په میاشت کې په ناکراریو کې وژل شوې دي، یعنی په هر ورځ کې 140 تنه او په ساعت کې شپکسه وژل شوې دي. جمهور رئیس اوباما او رقیب د ماساچوست په خوانی والی مترامنی د سه شنبه د ورځې مخکې چې عمومي رایه چاونې کیږي په انتخاباتي مبارزه کې د ملي سرویګانو له قراره د یو بل سره تر اوسه پورې اوګه په اوګه روان دي. موږ د امریکا غږ آشنا رادیو نه غږیږو. د نړۍ د خبرونو لنډیز اوري. جمهور رئیس اوباما نن په خپل نیز رادیوي پیغام کې لومړی د ملي ګارد او نورو نه مننه وکړه چې د سانډي طوفان ځپلو خلکو مرستې ته ورسېدل، چې دغه طوفان قربانیانو ته ډاډ ورکړي چې د دې طوفان د خرابیو او بربادیو نه پراوتلو کې دوی یوازې نه دي. جمهور رئیس ویل د مرکزی حکومت د عاجلو حالاتو ادارې فیما د طوفان نسم د سی ورسته د خوراکي موادو د سکلوبو او جنریټرونو او نورو شیانو سره زرګونه رضاکاران د ملک ختیځو ساحلي ځایونو ته ورسول.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
ځواني هلې
د خبرونه چلوونکی عاشق الله رحیم زوی،
د ځوان هلی د خبرونو ډیر درنودونکو السلام علیکم، زه عاشق الله رحیم زویمه. لکه څنګه چې درنودونکو تاسو د خبرونو په پیل کې هم واوریدل، نن د ځوان هلی په خبرونه کې زمونږ سره د زابل ولایت څخه یو تنکای ځوان ښاغلی اسمت الله عمری میلمه ده. اسمت الله عمری ځوان متعلم، لیکوال، شاعر او د زابل ولایت د ملي وحدت په ټولنه کې د فرهنګي کمیټې مشر هم دی. تاسو هم کولای شئ درنودونکو چې په خبرونه کې زمونږ سره برخه واخلئ او د همدې خبرونې البته غړي وسی او زمونږ د خبرونې ګډون کوونکي وسی. نو زمونږ سره درنو اوردونکو د فیسبوک د لارې هم کولای شئ تاسو برخه واخلي په خبرونه کې وی او ای پښتو. ځینې پوښتنې او نظرونه چې تاسو لا د مخه په زمونږ د فیسبوک په پاڼه پرخي دي، هغه به ان شاء الله چې د خبرونې په دوران کې د خبرونې د میلمه سره شریک کړو. کچېته تاسو هم غواړئ درنو اوردونکو چې په راتلونکو کې په دې خبرونه کې برخه واخلي، خپل د اړې کشمیر زمونږ سره د وی او ای پښتو د لارې شریکه کوي. په هر ځای کې چې تاسو ان شاء الله موږ به تاسو سره اړیکه ونیسو، تاسو به هم په همدې خبرونه کې زمونږ سره میلمانه شئ، زمونږ او د اوریدونکو پوښتنو ته به ځوابونه ووایه. نو په لومړي سر کې ورزو خپل میلمه ته خره خلاص وایو. عمری صاحب ستړی مه شئ.
مننه. سلامونه تاسو ته د امریکا غږ آشنا رادیو ټولو قدرمند اوریدونکو ته، کارکوونکو ته باندې کوم، او مننه تاسو نه چې ما ته مو په دې پروګرام کې بلنه راغله.
ډیره زیاته مننه اسمت الله عمری صاحب. لکه څنګه چې ما په تاسو په پیژندګلوي کې وویلې چې تاسو شاعری هم کوي، مکتب ته هم ځي، لکه موتا چې مخکې خبره وکړه په یو لسم صنف کې استیا، لیکنه هم کوي، او د دې ترڅنګ بیا په دې ټولنه کې چې د زابل ولایت د ملي وحدت په ټولنه نومې کې په دې کې تاسو فرهنګي چاري هم پرمخ بیاي، بلکې د فرهنګي کمیټې مشر یاستیا. نو رښتیا خبره ده چې په افغانستان کې البته په ټولو ځایونو کې دغه ځوانان چې عمرونه ستاسو په شان وي په د کورنۍ کارونو کې هم یو څه مرسته کوي، څنګه دا ټول کارونه په یو ځای کوي؟
بالکل مصرفیتونه تبنن زیات دی، او خو بیا هم موږ هڅه کړې ده داسې یا محل ویش مورته انتخاب کړی دی، جوړ کړی دی په محل ویش سره خپل کار سره تر څو ښوونځی ده، هغه هم خپل زده کړې مخکې بیا یو ځل چې هغه هم راځي مې دی په څنګ کې پس له وخته هغه څه چې زموږ په واسه کوي، یعنی نور زده کوونکو ته هم تدریس هم کوو په دې وخت کې، او زه په څنګ کې د جمعې په ورځ کې چې تبنن عموما رخصتي وي دا سی غونډې لرو، خپله همدا کړې ملي وحدت ټولنې لورې به مخکې جمعې موږ له شاعرانو سره او له نور ملګرو سره زابل کې ادبي غونډې او په افتلا مشاعرې درلودې. نو په جمعې په ورځ مو زیاتره دغه وخت ورته ځانګړې کړې ده، یواز زنه بلکې ډیر ملګری طبعا مصرفیتونه زیات وي او د نور ورځې په جریان کې مصرفوي.